السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په داسل کې چې جمعي را روان دي افغان چارواکي وي د هر راست طبي پیښو په وړاندې مقابله ته چمتووالی لري په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې لناجی صافي نه خبرونه اوري
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري د نورستان چارواکي وایي په دوه بولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده د ایران د اټومي انرژۍ ادارې چارواکي وایي هیواد یې عمان ته د درنو اوبو ذخیرې انتقال کړې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د مذاکرو له لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي ځینې هیوادونه له دې ډلې آذربایجان لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د پنبې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د اقتصاد عالی شورا په غونډه کې وکړه د جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې په هیواد کې د پنبې د تولید د پراختیا لپاره پر 15 کلن پلان بحث وشو ولسمشر غنی ویلي چې په دې برخه کې د کورنی خصوصي او نړیوال سکتور د جذب لپاره په یو ځانګړي چوکاټ کار شو خغلی غنی زیاته کړی چې د جن او پرس تصدی باید ادغام او له تصدی په شرکت بدل شي د په وینا حکومت تیار دی چې پر دغه شرکت پانګونه وکړي د نورستان والی وایي په دوه بولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال پر دوه بولسوالۍ د پرونی حملې په دوام له ماتې وروسته لرو پرتو سیمو ته تللي دي
د ولسوالۍ اطرافو کې بعض غرونو کې هغوی اوس هم بعض ځایونو کې موقعیت لري چې زموږ امنیتي ځواکونه انشاءالله کوشش کوي چې د هغه ساحونه هم هغوی وباسي
د نورستان والی په جګړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه ونویل د نورستان سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر ورځ سهار وختي تر 300 تنو پورې وسلوالو د دوه بولسوالۍ پر مرکز حمله وکړه خو افغان ځواکونو په وړاندې کلک مقاومت وکړ افغان چارواکي وایي د هیواد د هغو سیمو ته مخکې له مخکې د مرستو د استولو پریکړه کړې چې د ژمي په موسم کې د طبي پیښو له ګواښ سره مخ دي د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناصح ازادي رادیو ته وویل هغو سیمو ته چې اوسېدونکي په تیرو کلونو کې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي له اوسه د مرستو خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوي دي ښاغلی ناصح زیاته کړه چې د عملیات له حکومتي او د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون له غیر حکومتي مؤسسو سره په ګډه شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغاني اویا پوله یو اروپایي رو اویا افغاني نوي پوله یو انګلیسي پاوند یو تی افغاني اویا پوله یو سعودي ریال ولس افغاني اویا پوله زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځلس پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شل افغاني د ایران د اټومي انرژي ادارې او چارواکي ویل هیواد یې عمان ته د درنو اوبو ذخیره انتقال کړې دي له دغو اوبو چې ډېر هایدروجن لري په اټومي ریاکټرونو کې استفاده کیږي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په هغه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو راغلي چې د ایران د درنو اوبو ذخیره د یو سلو دېرش ټنو تر اندازې چې په اټومي موافقه کې ورته حد ټاکل شوی و زیاتې شوې دي هغه موافقه د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده د ایرانی محصلانو د خبری آژانس اسنا په حواله د ایران د اټومي انرژي سازمان ویان بهروز کملوندی ویلي له بهرنیو شرکتونو او هیوادونو سره روانو مذاکراتو ته په پام سره چې غواړي زموږ درنې اوبه راونیسي د ایران د درنو اوبو یو اندازه عمان ته انتقال شوې ده کملوندی چې پرون دغه څرګندونې کولې د هغو کمپنیو او هیوادونو نمونه په ډاګه نکړل چې د ایران د درنو اوبو له رانیولو سره لیوالتیا خودلې ده د ایران د اټومي موافقې لمخې په نړیواله کچه د دغو اوبو خرڅول منع شوی دی د اسنا اژانس په حواله ایران تر اوسه د خپلو درنو اوبو 20 ټنه پر امریکا او 9 ټنه پر روسیې خرڅې کړي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی غوړی مخ کی تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکرين کې د مذاکرو لاله د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي په سند کې په یو کانفرنس کې د سوریې په وحشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما وویل د اوکرين په باب د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او ځینې نور کارونه هم شته چې باید ترسره کړي. اوباما زیاته کړه مال پوتین څخه غوښتنه وکړه چې خپل مرکچیانو ته لارښوونه وکړي سو له منګ فرانسې، جرمني او اوکرين سره په ګډه کار وکړي سو زما د دورې تر پوره کېدو پورې په یو موافقه سلا شو. مسکو د اوکرين په حدیث کې د هغو رسپلو او بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې اوکرين د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي قوي احتمال شته چې د نړۍ د تیلو تولیدونکي هیوادونه د دې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید پر کمولو سلا شي. د دغه هیواد هڅه کوي چې د تیلو د تولید په کمولو سره په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې کړي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک او د روسیې په ګډون هغه هیوادونه چې د سازمان غړي نه دي نه ورځې وروسته په ویانا کې سره جرګه کیږي چې د تیلو د تولید پر مهال یو موافقه نهایی کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان تر سرمشریزي وروسته یو کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل مسکو د تیلو د تولید د مهارولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. د زیاته کړه چې موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اوپک همکارانی رسخه تمه لري. موږ به خپل تولیدات محدودو او دا موږ ته کوم ستونزه نه ده. او د فرانسې پخوانی صدر اعظم فرانسوا فیلون د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د محافظه کارانو د کاندیداتورۍ لپاره په سیالۍ کې مخکې شوی. د رایو قسمي نتایج ښیي چې 28 کلن فیلون په سلو کې د نږدې 40 رایو په ګټلو سره له پخواني صدر اعظم ایلن جوپی او پخواني ولسمشر نیکولاس سرکوزي څخه مخکې شوی. جوپی د پرونیو انتخاباتو په سلو کې 20 او سرکوزي په سلو کې 30 رایې ګټلې دي. که یو کاندید په سلو کې له 500 کمې رایې وګټي نو باید د دوو ټاپ کاندیدانو ترمنځ دوهم ځل لپاره رایې واخیستل شي. که د نننیو رایو نتایج تایید شي نو ښاغلی سرکوزي به د نومبر په 20 په دوهم ځل انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې سوې. تاسو آزادي راډیو ته ورغاست. افغان چارواکي وایي د ژمي د پاره پوره چمتووالی نیول سوی دی خو په دې برخه کې غوښتنې هم شته.
باید د ټول د افغانستان ټول اتباعو ته په یو نظر وکتل شي ترڅو چې عاجلې مرستې هغه مناطقو ته چې هغوی له مشکل سره مخامخ شوي ورسیږي.
د نورستان پر دواب ولسوالۍ وسلوالو حمله کړې.
موږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو کلک غبرګون سپور شوي دي. فشار تمبول شوي.
په ننګرهار کې خلک د خصوصي چاپي مطبوع له کارونو شکایت لري.
جعلي سندونه جوړي او جعلي قوالی همداسې د موټر جوایزي جوړي.
په یو راپور کې اوري چې ترکیه هڅه کوي په اروپایي ټولنې کې ژر غړیتوب ترلاسه کړي. په دې خبرونه کې ستاسو استمیسونه هم درته لولو. 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غړي اچار. په داسې حال کې چې د ژمي سړې ورځې را روانې دي افغان چارواکي وایي د هر راز طبیعي پیښو په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. افغان حکومت وایي د افغانستان هغو سیمو ته چې د طبیعي پیښو اټکل پکې کیږي د مرستې لازم مواد او وسایل لېږدول سوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
افغان چارواکي وایي هغو سیمو ته لازم مرستې استولې دي چې د ژمي په موسم کې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی ځکه له یوې خوا په اکثرو سیمو کې طبیعي پیښې نه اټکل کیږي او له بلې خوا عامه تاسیسات ډېر ډاډمن نه دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو سیمو ته چې خلک یې په تیرو کلونو کې د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي له اوسه د مرستو خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوي. د دې وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناسه ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات له حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په ګډه شوی.
در نقاط مختلف افغانستان دبلیوسی و امنګي ادارې هوا
د خوړو نړیوال پروګرام د طبي پیښو ضد ادارې د IOM او ملګرو ملتونو او همدارس د کډوالو د وزارت په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې چارې سره همغږي کړې دي. هغه لږ ډیر امکانات چې دولت او د ملګرو ملتونو ادارې لري د هیواد هغو سیمو ته لیږدول شوي دي چې لارې ستونزمنې او لوړې دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت یوازینی اداره نه ده چې د طبي پیښو پر مهال د مرستو د رسولو دنده لري، بلکې پر ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو سربیره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو دولتي کمیسیون هم د دې کار لپاره شته. خو له دې سره سره هر کال طبي پیښې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي، نو ځکه پر مرستندویو مؤسسو او په تیره د طبي پیښو پر ضد د مبارزې پر ادارو انتقادونه هم زیات دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي د ادارو په تیرو کلونو کې د طبي پیښو پر مهال یوازې کابل ته له نږدې پرتو ولایتونو سره مرستې کړي.
صرف مرکز ته نږدې ولایتونو ته که بعضې وخت کې د طبعي حوادثو څه کومک رسولی، نور ټول ولایتونه تر محروم دي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید د ټول د افغانستان ټولو اتباعو ته په یو نظر وکتل شي، تر څو چې عاجلې مرستې هغه مناطقو ته چې هغوی له مشکل سره مخامخ شوي ورسیږي.
د دې انتقادونو په ځواب کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا اداره خپل امکانات نه لري او دنده یې د سکتوري وزارتونو او د دولتي ادارو او مرستندویو ټولنو د هڅو تنظیم دی. ژمی په ټول افغانستان کې خو په خاص ډول د مرکزی ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې خورا سخت تیریږي. د دې سیمو لارې تقریبا هر کال د واورو د ورېدو له کبله بندیږي او د بیا خلاصېدو تر وخته یې خلک د خوړو، روغتیایي امکاناتو او نورو اړتیاو د کمښت له کبله له جدي ستونزو سره لاس ګریوان وي. دا ستونزې یوه یا دوه ورځې نه، بلکې د یو بشپړ فصل په اوږدو کې دوام کوي.
دا یوازې طبیعي پیښې نه دي چې په افغانستان کې د انسانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. ناامني هم په افغانستان کې د زیاتو انسانانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو یو عمده علت دی. د نورستان والی وی په دوه ولسوالۍ کې لا هم د دولت ضد وسلوالو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول سوي. تفصیل له کنړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو تول په دواب او نورګرام کې پرتو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او ورته یې درنه مرګ ژوبله اړولې چې د شمیر په اړه دقیق معلومات په لاس کې نه لري.
طالبانو یو ډله ییز برید دواب ولسوالۍ کې پیل کړی وو او د څو استقامتونو نه چې زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو کلک غبرګون شوي دي، په شا تمبول شوي دي او هغوی ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده چې د تعداد په مورد کې لا تر اوسه دقیق معلومات نه لرو.
والي وایي په روانه جګړه کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. هغه ول د نورستان امنی قومندان د ملي اردو او نورو تازه دمو ځواکونو سره یو ځای د جګړې سیمې ته نږدې رسیدلې او د درنو توپونو په وسیله د وسلوالو مخالفینو مورچې ولي او برید کوونکي شاتک ته مجبور کړي دي.
د اکثرو ساحونو په شاته تمبول شوې دي. بعضې امنیتي پوستو باندې اوسم ډزې روان دي چې دوی له قانون ډزې کېږي او متقابل زموږ امنیتونه هم کوشش کوي چې د هغه ساحینه هم هغوی په شا وتمبوي.
خلک وای په دواب کې د افغان بیسی مخابراتي شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي، د دواب بازار هم په بشپړ ډول تړل شوی، د جګړې او پلار کې د خخکړې شو مینونو لویری په سرک تګ را تګ هم نکیږي چې ورسره د جنگ لساحې او هلته درامزده شو تلفاتو پاړه معلومات ترلاسه کول ستونزمن شوی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې اوږدې نښتې په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. دوه اونیز پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. اوس به اجمل ترمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو او راستنو شویو پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي، پاکستان به د ځینو خاصو شرایطو لرونکو افغانانو ته د اوسېدو اجازه ورکړي. ویسا پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له خولې لیکلي چې له پاکستاني چارواکو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړي دي او دوی ته ځینې وړاندیزونه لري. ویسا وړاندې په دغه مطلب کې د ښاغلي زاخلوال له خولې لیکلي، دوی د پاکستان حکومت ته یوه طرحه چمتو کړې چې په هغې کې افغان کډوالو ته د اوږدمهاله اوسېدو غوښتنه کړې ده. د مطلب په حواله په دغو شرایطو کې هغه کسان شامل دي چې له پاکستاني نجونو سره یې ودونه کړي دي، اولادونه یې په پاکستاني پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا هم په نوموړي هیواد کې ځمکې او جایدادونه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي چې 8 لک افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. هیواد په خپل دغه مطلب کې د کډوالو چارو وزارت د مرستیال ډاکټر عالمي له خولې لیکلي چې نوموړي په ننګرهار کې وی غونډې ته ویلي د افغان راستنو شویو کډوالو سره د مرستې په هدف یو وجهي صندوق جوړ شوی دی. په مطلب کې وړاندې د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د مسؤلانو په حواله راغلي چې دوی په پاکستان کې د افغان کډوالو د نه ځورونې په هدف د نوموړي هیواد له چارواکو سره په څوزلي غونډې کړې دي او په دې اړه له پاکستاني لوري سره یو سند هم لاسلیک شوی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزې په اړه د مخکینی ولسمشر د کابینې د غړي رنګین دادفر سپنتا څرګندونې راخیستې دي. سرخط په دغه مطلب کې لیکلي، ښاغلي سپنتا په جرمني کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هیڅ وجه بیرته خپل هیواد ته ستانه نه شي. په مطلب کې د نوموړي پخواني مقام په حواله راغلي، په افغانستان کې امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او دا حالت د په خطوګه درکول شي. په مطلب کې د غشان نغلی چې رنگین د فرض پنتا له آلمان رادیو سره په مرکه کې ویلي، په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت او د بیکاری لوړ میزان ته په کتو خپل هیوادوالو ته مشوره ورکوي چې له تیختی وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه نشي.
د نیمه نړۍ د دې اونۍ په خبرونه کې د جنسي تیری له یوې قربانی شوې میرمنې سره غږیدلی یو.
فرق گفتن سرما خود معنا تجاوز کرد دم شروعش
د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2:15 ل آزادی رادیو څخه اوریدلی شي.
د ننګرهار اوسیدونکو وای د دې ولایت په ځینو شخصي مطبوعو کې جعلي اسناد او تعلیمي سندونه جوړیږي. خلک غوښتنه کوي چې پر شخصي مطبوعو د څارنه او د دې ستونزې مخه ونیول سي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وای د جلال آباد ښار په یو شمیر مطبوعو کې د پیسو په بدل کې جعلي اسناد او کاغذونه جوړیږي. دوی وای تذکرې د پوهنتون او ښوونځیو تعلیمي اسناد او حتی د ځمکې قبالې هم که څوک وغواړي په همدې مطبوعو کې په اسانۍ جوړولی شي.
جعلي سندونه جوړوي او جعلي قوالی همداسې د موټر جوایز سیری جوړوي. زما خپله د سترګو لیدلی حال دا ده چې د پوهنتون قدرونه یې خلکو ته جوړ کړي، په هغه قدر باندې اوس هغه خلک په پوهنتونونو کې یا په انسټیټیوټونو کې معاشونه اخلي. همداسې د موټر جوایز سیری زیادې جوړې کړي.
دلته دا کومې مطبعې دي؟ دا چې د رشوت په واسطه باندې خلکو ته جعلي اسناد جوړوي، پاسپورټونه جوړوي، تذکیرې جوړوي او د زموږ د حکومت نه غوښتنه دغه ده چې باید دې په کلکه باندې مخنیوی وشي او ډېر غټ مشکل رامنځته کوي.
په ننګرهار کې د خصوصي چاپي مطبعو د اتحادیې مسؤول حبیب الرحمن صافی هم دا ستونزې مني، خو نوموړی وایي هغه مطبعې چې قانوني جواز ونه لري دا ډول کارونو ته زړه ښه کوي.
دلته داد مطبعې هم دي، کمپوزینګونه هم دي، پر مثال خپرندوی ټول نه دي، کمیشنکاران دي، دلته ګرځي په ښار کې خلقونه کارونه رانی سی په یو ځای بل ځای کې تر سره کوي. مکمل سیدان مشره دا ولج نه بکی دا کارونه، البته کیږي به کمې مطبعې جواز لرونکي دولت جواز هم ولري او سپانګې چونه او امکان دې دا غیر مسؤل اشخاص چې نه درس معلومي او نه پر مثال مالیه ورکولې.
د ننګرهار د دولتي مطبعې مشر شفیق الله املوال چې د شخصي مطبوعو څخه د څارنې مسؤلیت هم په غاړه لري وایي، د غیر قانوني کړنو په مقابل کې دوی څو ځلې یو شمیر مطبعې بندې کړي، خو نوموړی وایي هغه مطبعې چې جواز ونه لري د زوراکانو حمایت ورسره دی.
مدبی من تو ور بند کله بیا کله دی ولایت نمبر اولی چی دو مشت پاره خوشی کی دو جواز نه خلی یی دلی مشت پاره خوشی وخت وغه سو تقریبا دی پولیس څلور پنځه کاله دوام وکړو، خو څلور پنځه کاله کې په دې مونږ نه توانېدلو چې دا مطبی چوری بندې کړو، ځکه چې تر شا دې بس زورواکو لاس هم دی چې کړې مطبی مونږ بندې کړو. ټلیفون کې چې د پلاني مطبه تاسو خلاصه کړې، مونږ د هغو زور ته سر ټیټ کړی نه دی، خو بیا هم غیر قانوني کړنې ډېرې زیاتې دي، فساد دلته موجود دی.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې په لسګونو شخصي مطبی فعالیت کوي چې د مسؤلینو په خبره له دې ډلې یوازې شپاړس مطبی قانوني جواز لري. دوی وایي د دې ستونزې په اړه همیش ورته شفاهي شکایتونه را رسېدي، دلی که چیرې خلک ورسره همکاري وکړي او اسناد ورسره شریک کړي، نو دوی به یادو مطبوعو سره قانوني چلند وکړي.
د ننګرهار اوسیدونکو ویل چې په ځینو مطبوعو کې جعلي اسناد چاپیږي، خو دولت وایي هڅه کوي چې د دغو خپلسریو مخه ونیسي. نوریاس نوري پرته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او لیکنې خپرې شوې دي.
واشنگتن پوست او رسپانه افغانانو د زلمی خلیلزاد لپاره غوغا راپورته کړی چې د ترامپ په اداره کې شامل شي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، تقریبا هر ورځ افغانستان ټایمز په خپل لومړی پانه کې د زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او په دې هیواد عراق او ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، له یوه وتلي عکس سره د هغه خاطرې چاپوي. واشنگتن پوست لیکي، په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د یو امریکایي چارواکي په توګه د افغانستان په سیاستونو کې د هغه د رول ډراماتیک اړخونه بیلابیل ارزول کیږي. د واشنگتن پوست په لیکنه، د متحدو ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر ډونالد رامسفیلد یو له هغو کسانو چې خلیلزاد ته په ډاګه ویلي و چې له بایسکل ځغلولو لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې خپلې چارې په خپله سنبالې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد چې دغې خبرې په غوسه کړی و، رامسفیلد ته یې ویلي چې هلته بایسکل نشته. واشنگتن پوست لیکي، په پلازمینه کابل کې هیڅوک دې ته اړتیا نه لري چې د 15 کلن افغاني اول اصل خلیلزاد په اړه چې کله واشنگتن نوموړی په 2003 کال کې د افغانستان لپاره استازی وټاکه، په دې پوه شي چې د دې هیواد په سیاستونو کې څه رول ولوباوه. د ورځپاڼې په وینا، خلیلزاد چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د نوي ملکي حکومت د جوړولو لپاره ډېر پلانونه درلودل چې د عملي کولو لپاره یې په خپله پایڅېره بډ وهلې وې. واشنگتن پوست وړاندې لیکي، د هغه دوه کلنه دوره لانجمنه ځکه وه چې په ښکاره یې د افغانستان په چارو کې مداخله کوله، او همې ولسمشر حامد کرزی اړ کړی و چې د طالبانو ضد جهادي ډلې سره راټولې کړي. د ورځپاڼې په وینا، د هغه میراث ته چې تر اوسه یې د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د واشنگتن پوست په وینا، د دغې پروسې په نتیجه کې هغه ته د یوه امریکایي نایب السلطنه په سترګه کتل کیږي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي، اوس چې د ترامپ په راتلونکې اداره کې د بهرنیو چارو وزارت د کاندید یا هم ښایي د بهرني سیاست د یو سلاکار په توګه د خلیلزاد نوم اخیستل کیږي، ډېر افغانان داسې انګیري چې افغانستان ته به بیا د واشنگتن د نوې ادارې چې اټکل یې ګران دی ډېر پام واړول شي. ستار ډیموکرات خبرونه، په افغانستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو قومندان د وژل کېدو په اړه لیکي، ملا بزرګ له خپلو اوو سخت دریځو ملګرو سره د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل شو. د هغه د وژل کېدو خبر د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی دی. د خبرونې په وینا، داعش چې فعالیت یې په لومړي سر کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو پورې محدود و، ورو ورو یې د خپل فعالیت لمنه نورو ولایتونو ته هم غځولې چې په دې توګه یې پر افغان امنیتي ځواکونو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ په خپل پیغام کې لیکلي، د افغان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د کجکي د برق پروژې کار چټک کړي. بل اوریدونکي لیکلي، ولسمشر باندې غږ کوي چې د کونړ ټولې ولسوالۍ برق نه لري، د کونړ لپاره د برق زمينه برابره کړي. سمیع الله حلمی تندر بیا لیکلي، د پکتیا په سمکنۍ عالی لیسې کې د اووم څخه تر دولسمو ټولګیو پورې کلنۍ ازموینه به د لندې یا قوس تر لومړۍ نیټې یعنې د دوشنبې په ورځ پیل شي. محمد حق یار د کندهار له میوند ولسوالۍ، له افغانانو څخه غواړم چې نورو پردیو ته په تمه نه شي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. پردي افغانانو ته ګټه نه رسوي، پردي خپلو ګټو ته ګوري. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي، له هغو افغانانو څخه غواړم چې په پاکستان کې میشت دي، هغه که طالبان دي او که نور کسان، نور له پاکستان څخه ووځي او خپل هیواد ته ستنه شي. حامد ستانگزی له لوګره، د شاه مزار سړک تر سر ولسوالۍ پورې خام دی، د ژمي پر را نږدې کېدو سره خلک له ستونزو سره مخ دي، دولت دغه مشکل ته جدي توجه وکړي. او احمد زاهدی له هلمند، د هلمند امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی، هیله د افغان حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
مرزی احمد زیستا سوزین اسمی سونه ولوستل چه دا افغان بسیم شبکه دا تسو اتلس شمیره للاری مو ازادی رادیو تا رلی جلی و دو اونیز پروگرامونه پا همدی خبرونه که آوری دلیسته سپورتی پروگرام دلو بلا میدانه او تفریحی پروگرام دا گوڑه آچار خو زینی راپورونه لرو دا بلوچستانی لات پا مرکز کوته که دا پارک ترک شوونزوی دا هغو شوون که پا درانوی غند وسوه چه حکومت ور تا پا دروی ورازو که لپاکستان دا وطلو امر کرده دی دینوز دا کونکو او عوامو دا دغو شوونکو پر تک خواشینی سرگنده کرده تفصیل دا غشاره دا ایوب ترین پا راپور که
دغه دستوره د کوټ پر سپینه سړک د پاک ترک په شونځي کې جوړ شوی و. په دې کې د استادانو او زده کوونکو ترڅنګ د هغو مندو او پلرو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د زیاترو مندو او پلرو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو سترګې د اوښکو ډکې وې. دا ځکه چې د ډېرو زده کوونکو د خپلو استادانو سره دا وروستی ملاقات و. وایه دستوری ته په خپله وینا کې د پاک ترک د ښوونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د بده مرغه په بلوچستان رنګه وروسته شاته صوبه کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجلا کړل.
خدا کا طرف سے کی قضا ہے امراضی ہے کوئی اعتراض نہیں ہے 21 سال تک
عثمان ارسلان خان وایي چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال می په پاک ترک ښوونځیو کې خدمت کړی دی. خوش قسمتی ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پرېکړه هم ډېره سخته ده.
جنت بالکل سخت ده.
په دې ترڅ کې ویز د کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
موږ سلیکټو د خلک نه، لیکن ولې د دنیا احساس نه ستړي د پاره دوا او د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ولور کړی او پاکستان هم چې شور کوي خالي درې ورځې کې بلاړ سي د ملک سره.
دی وی بلی مېرمنې دوی بچانې دلته سبق وایي. راته اول چې د ترک استادانو د تک څخه تر ټولو لوی زیان د بلوچستان و خلکو ته رسیږي.
تمام کوټه اسکولان بند سولې، چنن سوسایټ کیږي، نن اټک کیږي، نن حمله کیږي، مګر وای د پاک ترک دای چې هغه دونی سکیورټی بڑھاو کړه، دونی دار خاصې انتظامات وکړي، د کشنیان اور خاص خیال کوي اور بیا خاص ګر کوټه کوټه خو وختي بیروزګار او بے تعلیم او جهالت دلته ډیر.
د دستورې په ورستۍ برخه کې ترک استادانو او زده کوونکو لوری د یو بل په حق لیکل سوي خاطرې د خطونو په شکل کې د زړه په ډول په جوړ سوي په سره ډبې کې بند سو او دغه ډبې د ښوونځي په منځ کې ښخ سو. پر دې مهال د استادانو او د زده کوونکو نه هېرېدونکي احساسات د لیدو وړ وو.
د سوریه حکومت د حلب شار په ختیځ کې د کورواکۍ له طرح سره مخالفت کړی دی. ملګرو ملتونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره د کورواکۍ طرحه وړاندې کړې وه، خو دمشق وایي چې دغه طرحه د سوریه له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. احمد تکل
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو هغه طرحه په کلکه رد کړه چې د حلب ښار په ختیځ کې د کورواکۍ غوښتنه کوي. المعلم پرون په دمشق کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره له کتنې وروسته ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو له ایستلو وروسته د حلب دولتي ادارې باید فعال شي. هغه زیاته کړه حکومت نشي منلای چې د حلب د ختیځ شاوخوا 215,000 اوسیدونکي د شپږ زره وسلوالو په لاس کې یرغمل وي. معلم د ملګرو ملتونو طرحه د سوریه د ملي حاکمیت خلاف وبلله.
هو تحدث عن اداره ذاتيه موجوده في
د مستورا په ختیځ حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خود مختار ادارې خبره یاد کړه، خو موږ ورته وویل چې د قطان د منلو وړ نه ده او زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده. خود مستورا پرون ماښام په دمشق کې خبریالانو ته وویل د غوښتل چې یاغیان له حلب څخه ووزي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې سیمه ییزه اداره پر ځای پاتې شي. د مستورا زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د طرحې هدف د سوریه د ملي حاکمیت سرغړونه نه ده.
موږ
د پام وړ اختلاف لرو. د سوریه حکومت د حلب ختیځ کې د اوسنۍ ادارې پاتې کېدل په قاطع ډول رد کړل او ما ځواب ورکړ چې د سوریه د ملي حاکمیت اصل چې په ملګرو ملتونو کې دننه او بهر یې هیڅوک په اړه شک نه لري د درناوي وړ دی، خو د حلب د ختیځ مسله جلا ده او هلته ټول اقدامات ښایي موقتي وي. پرون له دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یوې چارواکي الیزابت هاف وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې د حلب په ختیځه برخه کې د حکومتي ځواکونو له بمباریو او توپچي حملو وروسته د سیمې ټول صحي مرکزونه له کاره لویدلي او غیر فعال شوي دي. سوری فعالان وایي چې د نومبر په 15مه نیټه په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته لسلو زیات کسان وژل شوي دي. پرون لږ تر لږه و ماشومان د حلب په ختیځ کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د یوه ویشتل شوي توغندي په چاودنه کې ووژل شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صافي نوري.
د نورستان والی وایي په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. افغان ولسمشر وایي ځینې هیوادونه له دې ډلې آذربایجان لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د پنبې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. افغان چارواکي د هیواد هغو سیمو ته مخکې له مخکې د مرستو د استولو خبر ورکوي چې د ژمي په موسم کې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې او چارواکي ویل هیواد یې عمان ته د درنو اوبو ذخیرې انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د مذاکرو له لارې د سولې او بخلاینې یو موافقې ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي قوي احتمال شته چې د نړۍ د تیلو تولیدونکو هیوادونو د دې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید په کمولو سره سلا شي. او د فرانسې پخوانی صدر اعظم فرانسوا فیلون د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د محافظه کارانو د کاندیداتورۍ لپاره په سیالۍ کې مخ شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ورولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دوا 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلې سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار. خو سم د ترکیه پر وضعیت راپور لرو. ترکیه چې له لسیز راهیسې په اروپای ټولنې کې د غړیتوب هیله کوي په وروستیو کلونو کې د دې ټولنې د یو لړ سختو شرایطو له کبله یې د نورو لارو د موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله راپورونه وایي چې ترکیه دې ته اړتیا نه لري چې په هره بیه چې کېږي دا هیواد باید د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې د دې پر ځای ښایي د شانګهای د امنیتي همکارۍ د سازمان غړی شي. په دغه سازمان کې د چین او روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې ترکیه چې د ناتو غړی ده، دا احتمال چې دا هیواد به د اروپایي ټولنې غړی شي اوس ډېر لرې برېښي. د هغه هیواد چې یوولس کاله وړاندې د غړیتوب لپاره خبرې پیل کړې دي. اروپایي مشرانو د ترکیې د ډیموکراسۍ او ازادیو پر سابقې انتقاد کړی او د انقریبیا له دې کبله چې هغه د هیواد ته سپکاوی بللی مخ په زیاتېدونکي ډول غوسه زیاته شوې ده. د ترکیه د هویت او رسپانې د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو شمېر هغو خبریالانو ته چې له ده سره د پاکستان او ازبکستان له سفر وروسته بیرته انقرې ته په الوتکه کې اسپاره وویلي چې ترکیه باید د آرامۍ احساس وکړي او د ده په نظر دا لازمه نه ده چې په هره بیه چې کېږي دا هیواد باید د اروپایي ټولنې غړی شي. اردوغان وویل دا خبره چې ولې ترکیه باید د شانګهای د هیوادونو د سازمان غړی نه شي هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او هم د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف چې دواړه د شانګهای غړي دي کړی ده. اردوغان دغه راز ویلي چې که په دې اړه مثبت پرمختګ وشي او د ده په باور که ترکیه د شانګهای غړي وي، دا به د دې سازمان وړتیا نور هم زیاته کړي چې په پراخ لاس عمل وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان چې د افراطي اسلامي ډلو او له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په هدف په 2001 کال تاسیس شوی. چین، روسیه او د منځنۍ آسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. منګولیا، هند، ایران او افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري او لکه د بیلاروس په څیر ترکیه هم د خبرو شریکه ده. د خبرو د شریکانو په توګه دا هیوادونه کولای شي چې د شانګهای د سازمان د وزیرانو په سطح او هم په نورو غونډو کې برخه واخلي، خو د رایې ورکولو حق نه لري.
د ترکیه ولسمشر تیره اونۍ له ترکانو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه د دې کال تر پایه صبر وکړي او راتلونکي کال به د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه په ټول هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کړي. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د سوداګرۍ اړیکو یوه ښه لار پر مخ نیولې، ځکه له دې هیواده اروپا ته د کډوالو د مخنیوي لپاره د انقرې مرستې ته اړتیا لري.
خبریاست د ګوګل موبایل ټلیفون په 2 ثانیو کې هک شو. د ګوګل موبایل ټلیفون د یو هکر له لوري تر یوې دقیقې په لږ وخت کې هک راي شو، او هکر یا هک کوونکی په دې خاطر له ګوګل کمپنی څخه $1,60,000 جایزه واخیسته. ګوګل د خپلو ټلیفونونو دا ستونزه په 24 ساعتونو کې لرې کړه. ګوګل کمپنی د 13 اکتوبر په 15مه خپل نوي موبایل ټلیفونونه چې HTC شرکت ورته جوړ کړي نندارې ته وړاندې کړل. دا موبایل ټلیفونونه پیکسل نومیږي. دې کمپنی د پیکسل LX په نوم هم موبایلونه راایستلي دي. عموما کمپنی د خپلو تولیداتو د نیمګړتیاو د موندلو لپاره هکرانو ته بلنه ورکوي چې د دوی تولید شوې وسیله هک یا جام کړي څو وروسته یې چاره وکړي. هکرانو د ګوګل پیکسل موبایل په جنوبی کوریا کې د هکرانو ترمنځ د سیالۍ په ترڅ کې هک راي شو. دوی د ګوګل په پیکسل ټلیفون کې نیمګړتیاوې فوراً وپیژندلې او لیري یې پکې نفوذ وکړ. هغه ټلیفونونه چې هکران په اسانه ورننوتای شي امنیتي ستونزې لري. ډیر ځلي هکرانو په دې توګه د موبایل د کاروونکو شخصي معلومات او حتی بانکي حسابونه غلا کړي دي. د ګوګل کمپنی د پیکسل او پیکسل LX شکل له نورو موبایل ټلیفونونو سره توپیر لري، خو ویل کیږي چې سافټویر یې پیاوړی دی. د دغه موبایلونو سکرین 15 انچ او د غراس 5.5 انچ دی او رمې 4 جی بی دی. د پیکسل وزن 133 ګرامه او د پیکسل LX 188 ګرامه دی. دا دوه موبایلونه 2.5 او یا هم 128 جی بی حافظه یا میموری لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مسې، زموږ د دیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه واوري چې په نړیوال سیالۍ کې د ملي ټیم د سیالیو او د کرکټ د نونسکرنو لوبغاړو د چمتووالي په اړه به معلومات سره شریک کړي.
به تاسو ته چې په لوبغاړو کې الحمدلله ډېر ښه مثبت تغیرات راغلي دي او تر څو چې د غلوبې شروع کیږي ان شاء الله لوبغاړي به نور هم چمتو وسی.
محترم اوریدونکو، ترڅنګ به د لغمان ولایت د فوټبال ټیم لوبغاړي زبیر احمد غوبر څخه واوري چې په ورزشي ژوند کې لڅه ډول خاطرو سره مخ شوې دي.
توپ واچو د توپ وهلو سره د درې ملاقات مې وویل په دغه کاله کار ډېر په خندا او تشویق شو.
د سپورت خبرونه محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پای کې به واوري چې یو شمېر افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې په نړیوال سیالۍ کې لوبېدلي او ښه ځلېدلي دي.
په هر لوبه کې، په هر میچ کې، په هر اور کې، په هر بیټنګ، هر اننګز کې دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي.
ټول نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبېږي نو د افغانستان نوم سرلوړی کوي.
د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه زماله همکار سحرګل امیزي څخه واوري.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. تاکل شوې ده چې د افغانستان د سکوهنی ملي ټیم غړی زمری محمدی په دوبی کې د سکوهنی درې نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. له دوبی څخه زمری محمدی له ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې د رواني میلادي میاشتې په 24مه، 25مه او 26مه نیټه به له خپلو حریفانو سره د لوبې ډګر ته ووځي. تاکل شوې و چې زمری محمدی د نومبر په 13مه له خپل ایراني سیال سره سیالي وکړي، خو د نوموړي ایراني سیال د سیالۍ لپاره حاضر نشو او دغه سیالي د افغانستان په ګټه اعلان شوه. دغه سیالۍ د یو عربي پانګوال لخوا په دوبی کې ترسره کیږي چې له 25 هیوادونو به 80 لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د فوټبال د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف د نجونو د فوټبال ملي ټیم چمتووالی روان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نجونو د څنګه مسول صبر ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د نجونو فوټبال ټیم په دویم ګروپ کې له هندستان او بنگلاديش سره سیالي وکړي. د خاغلی ولیزاده په خبره په دغو سیالیو کې بعد جنوبي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به په هندوستان کې د ډسمبر پر 28 نیټه پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د موتای سیالیو لوبغاړي د دغه رښتې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړل. د دغه فدراسیون د نشراتو مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف له افغانستان څخه لوبغاړي یو روزونکی او یو هیئت یاد هیواد ته ولاړل. د خغلی عاطفي په خبره په دغو نړیوالو سیالیو کې به له 4 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د نومبر په 28 پیل او د همدې میاشتې تر 28 نیټې به دوام وکړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې یو شمېر مهمې سیالۍ په مخ کې لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د کرکټ بورډ وکړای شول چې د ملي ټیم لپاره یو شمېر سیالۍ په بهر کې چمتو کړي. له ښاغلي فرید هوتک سره مې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکو سیالیو او ترڅنګ د 19 کلنو لوبغاړو د چمتووالي په اړه مرکه کړې او په سر کې مې د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نوموړي وویل
ککر صاحب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي مهمې لوبې په مخ کې لري. عربي متحده امارات ته هم سفر شته چې هلته به د څو لوبډلو سره لوبې ترسره کړي. د هغې په هکله موږ به تاسو ته خبر پاڼه در واستوو چې کله پریکړې وروسته شوې. وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 2010 کال کې ایرلینډ سره لوبې لري چې دا لوبې هم ډېرې مهمې دي. د دغه لوبو قربتوب به د افغانستان په غاړه وي په هندوستان کې ترسره کیږي. د 2010 کال په مارچ میاشت کې پلان شوی دي او همدا شانتې بیا د دې ترڅنګ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د ویسټ انډیز ملي لوبډله سره خپلې لوبې ترسره کړي چې هغه د هغو لوبو قربتوب به د افغانستان په غاړه.
څنګه دغه سړی لپاره افغان لوبغاړو د آمادګۍ په اړه کړه تاسو چې داسې آمادګۍ ورته نیولې چمتووالی ورته نیولې او څنګه
په روان کال کې به افغان کرکټ ملي لوبډله چې عربي متحده امارات ته ځي هلته خپلې لوبې ترسره کوي. دغه لوبې هم مهمه دي. دا هم د لوبغاړو لپاره یو ښه چمتووالی کېږي او همدا ډول درته ویلی شم چې اوس د افغانستان کرکټ ملي لوبډله شاوخوا 11 لوبغاړي فزیکل فټنس باندې کار کوي. دوی تقریبا د یو میاشت لپاره دې خواته په دغه برخه باندې کار امر کړی دی او د جیسن د روزنې لاندې به تاسو ته په لوبغاړو کې الحمدلله ډېر ښه مثبت تغیرات راغلي دي او تر څو چې دغه لوبې شروع کیږي ان شاء الله لوبغاړي به نور هم چمتو اوسي. خو اوس مهال ملي لوبغاړي په څلور ورځنیو لوبو کې بوخت دي. د چې د افغانستان د کورنی کرکټ سیالۍ دي دغه د الکوزیا پاشا ابدالي څلور ورځنیو لوبې شې دي. د سمندر پتی خوا په کابل ننګرهار او خوست کې شروع شوې دي. په دې کې افغان ملي لوبغاړي لوبېږي. د هم د لوبغاړو لپاره یو ښه چمتووالی ده.
جناب هوتا صاحب کراسو د 19 کلنو ملي لوبډلې ته د دوی سیالۍ د دوی تمرینات څنګه روان دي؟ د دوی تمریناتي سیالۍ څنګه روانې دي؟
د افغانستان 19 کلنو لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ هندوستان ته استولې ده او په هندوستان کې تمرینات ترسره کوي. دغه تمرینات په شاوخوا د یوې میاشتې لپاره اوسي چې په دې کې به شپږ تمریناتي لوبې د بیلابیلو لوبډلو سره ولري چې تر دا مهاله دوه لوبې ترسره کړې دي او لوبغاړي ښه لوبغاړي دي چمتو دي. د یو میاشت تمریناتي کمپ وروسته به افغان 19 کلنو لوبډله سریلانکا ته ولاړه شي او په سریلانکا کې به په ایشیا کپ سیالۍ کې دا ټول لوبډله ته پنس ګډون وکړي.
کورمودان ژوندې او تاسو مننه. محترم اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د لغمان ولایت د مرکزی ټیم له لوبغاړي زبیر غبار له ورزشي ژوند څخه خبر شي.
زمانم زبیر احمد غبار او د لغمان ولایت د مرکز اوسیدون کیم او فل حال د ننګرهار د پانتون د عام ادارې او پالیسی پونځه د دریم کار محصل هم ما موافقت را نمده چې ته همیشه هڅه او کوښښ کوم ځان یو موقف او هدف تر اوسه کوم ډیر زیات جالب خاطر خوانده ده. لکه جالب خاطر یو مهم ده چې لکه دغه زمونږ د سی کلاس څخه شروع کېده نو استاد پښتنو کې تاسو څو شته چې 13 وای کله وای چې ځان ورسره وګرځي نو لکه څنګه شروع وکړ استاد ما د زبیر رضا
محترم اوریدونکو د کابل شهر دوه اوسیدونکي خالد احمد او منیر احمد د کرکټ ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد نبی ساحل او شهزاد محمدی په اړه چې په نړیوالو سیالیو کې لوبېدلي داسې نظر لري.
د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي لکه څنګه چې موږ معلومات لرو شهزاد محمدی او همدارنګ نبی ساحل په دغه لوبه کې اخیستل شوی دی. دا زمونږ استاد دپاره زمونږ د ملک دپاره یو ډیره لویه فایده او لویه ګټه ده، ځکه چې دوی چې دې ټیمونو کې لوبیږي په دې نړیواله سطح باندې دا یوه تجربه ده چې قسمه قسم تجربې راوړلی شي د نورو لوبغاړو ته په هر لوبه کې، په هر میچ کې، په هر اوور کې، په هر بیټنګ، هر اننګز کې. نو دوی کولی شي چې یو تجربه لاسته راوړي. نو دا تجربه به دوی چې کله دلته راشي نو خپل نورو لوبغاړو سره دغه تجربې شریکولی شي چې دا ټیم دونه منفي اړخونه لري، دونه مثبت اړخونه لري. دغه ټول یو معلومات یو ښه لاسته راوړنه ده چې زمونږ استادو لوبغاړي په دغه جګ جیو سطحو لوبیږي.
دا د افغانستان لپاره ډیره مفید او ډیره ګټوره تمامیږي، ځکه چې د افغانان هر ځای ته چلل شي که هر ملک ته لړ شي د افغانستان لپاره ډیره ښه پدې ده چې افغانستان لوبغاړي د نورو لوبغاړو لپاره یو تجربه راوړي او بل دوی ورسره پرمخ ځي، ګټه ته اخلي. نور لکه کم ټیمونه سره دوی لوبیږي د هغې طریقې ته کومه طریقو باندې چې هغې لوبه کوي هغې له هغه لاندې کوي او افغانستان په ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي.
محمد نبی ساحل او شهزاد محمدی وکړای شول چې د خپل ټیمونو لپاره د میدان غوړ لوبغاړي شي. د غوړ لوبغاړي 500 ډالریز جایزه هم په لاس راوړه. محترم اوردونکو، آیسته آیسته رالو د خبرونې ورستی شیبو ته د دې اونۍ ورزشي خبرونه مهم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
او ګوړی دونکو سلام. اوس چې مونږ د هر ملک د انتخاباتو وورو نو هغه خپل تیر انتخابات مسترګو ته ودرېږي. د کومو چې نه نتایج معلوم شول او نه هم کومه ګټه چا ولیدله. 50-50 حکومت یې جوړ شو خو تر اوسه لا شل نه کړه. د خپرونې په پیل کې مو له عمومي مدیر صاحب سره مرکه درته کړې ده، هغه چې د وزارت د اشپزۍ بسته د تبدیلۍ عریضه ورکړې ده.
مدیر صاحب عمومی، خبر شو چې له عمومي مدیریت نه مو اشپزی ته تبدیلې عریضه ورکړې ده، چې دا دروغ ده او کریختیا؟
او ریختیا ده.
نو ولې مو دا کار کړی دی؟ کله ګرنا پرې واچوي؟
تاسو خو پوهیږئ چې ژوند په اقتصاد ولاړ دی او موږ هم ټول عمر د اقتصاد د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوو. نو د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت مې ښه شي دغه د تبدیلې عریضه مې ورکړې ده.
دا څه وایي؟ توای چې د اشپز ګټه بل عمومي مدیر نډی روي؟
پراته ل شک چې هم داسې ده، ځکه چې عمومي مدیر یوازې تنخواه ته ناست وي او اشپز په تنخواه برسېره نور ډېر عواید هم لري.
مثلا څه ډول عواید؟
زموږ اشپز له وزیر صاحب سره راسن لاره لري او د هغه له برکته یې په اشپزخانه کې یو غیر رسمي کانتین هم جوړ کړی دی چې د یوې روپۍ شی په 2 روپۍ ورکوي. دا یوه ګټه. بله ګټه یې دا ده چې خواړه له اندازې ډېر پخوي. مثلا د 50 کسانو لپاره د 100 کسانو خواړه پخوي او هغه زیات یې لکه د نرغوندې په بازار کې پلوري. دا یې بله ګټه. له تنخواه علاوه یې د کور ټول مصرف هم له اشپزخانې پوره کیږي.
نو په دې حساب خو رښتیا هم چې په اشپزۍ کې ډېرې ګټې دي.
او په ګټو سربیره د ټولو زړه هم پېخوږېږي او په دې ډول مسؤلیت هم نه لري.
خو صاحب، تاسو ته بیا ټول خلک مدیر عمومي وایي او درناوی مو کوي.
له ما نه د اشپز درناوی ډیر دی، آن چې وزیر صاحب هم ناز ورکوي، ځکه چې دیګ په لاس کې دی او د لوږې پر وخت د ټولو سترګې د دیګ خواته وي.
او تاسو چې په ښکلې څوکۍ د لوی میز شاته ناست یئ او امرونه کوئ، هغه خو هیڅ سبوی نه.
اشپز له موږ نه ډیر امرونه کوي. دفتر 3 تنه پیداګان په لاس ورکړي دي چې کار ور باندې وکړي. څوکۍ هم له ما نه ښکلې او پسته ده. د وزارت هر چارواکی ځان ځانته احترام ورته لري، ځکه چې د هر یو رګ پیدا کړي او د هر یو د ذوق مطابق خواړه ورکوي.
نو څه ګمان کوې چې کته د هغه ځای ته ور تبدیل شي نو د هغه په شان به بریالی اوسي؟
نه، ځکه د اشپزۍ هیڅ ډول تجربه نه لرم، نو له همدې امله مې په عریضه کې د اشپز د معاون کېدو غوښتنه کړې ده.
د خلکو خو بیا د تا موقف او څوکۍ ته شونډې وتلې دي. وایي مدیر صاحب عمومي هڅه وکړل لکه لوګری یې له یوې مخې ریبي، مقصد یې رشوت دی.
ما هم اورېدلی دي، غواړم چې ځان له دې پروپاګنډې هم خلاص کړم او د ټولو خواخوږي هم لاسته راوړم، نو ځکه د اشپز معاون کېدل غواړم.
تر څه وخته به معاون پاتې شي؟
تر هغو چې هغه ټول چلونه او تکتیکونه تیزده کړم کوم چې دی کاروي.
او له هغه وروسته مو څه اراده ده؟
له هغه وروسته به یې په خپل تله کې ونیسم او ایسته به یې ګزار. اوس چې هر ورځ مډالونه ویشل کیږي نو غلام خپلو کسانو ته مډال ورکوي لکه داسې. مبارک دی وی درته.
مننه صاحب، خدای مو تر ډیره راته ژوندۍ لره. خو صاحب یو پوښتنه لرم.
د څه شي پوښتنه ده ووایه.
زه خو تا ته معلوم یم صاحب چې د هیواد ډیر غټ غالیم او تا دغه مډالم د ما د غټو غلاو په افتخار راکړ.
او همداسې ده.
نو صاحب بیا مو ولې د علامه قربان شاه مډال راکړ؟
د دې لپاره چې موږ له په همدا یو نوم مډال لرو او بل چې چا ته کم ښکاره نه شي. اوس مو په مخ کې د اچارو څو واړه مرتبانو نګدو چې خوان ترې واخلی.
ته دغه بې شرمه سړي ته وګوره، همدا دوه سترګې په ما کې خښې کړې دي، باید ورته ووایم. ښځه دې تر اوسه نه ده لیدلې او که څنګه چې دوه سترګې دې راته نیولې دي، لږ بلې خوا وګوره.
خورې وبخه، ما د تا څېرې ته نه کتل، خوله دې په کیچپکه کړې ده، هغه پاکه که.
اوف، هغه برګر مې چې وخوړ لعنتي.
ډاکټر صاحب سلام.
وعلیکم سلام، څنګه یاست؟
شکر دی ښه یم. مینه خانه مو چیرته ده او رسمي کار په کوم روغتون کې کوئ؟
زه خو یو ساختماني شرکت لرم او همغه پر مخ بیایم.
او ورور مو انجینر صاحب چیرته دی؟
هغه یو مالجوي روغتیایي کلینیک لري، همغلته مصروف دی. د ایم آر آی ماشین یې راوړی دی او د ناروغانو ایم آر آی معاینات کوي.
او هغه کشر ورور مو قاضي صاحب چیرته دی؟
هغه د قصابۍ دوکان خلاص کړی، قصابی کوي.
قبلګا صاحب ته مو نوکور ورپریښی؟
نه، مور مو چې په حق ورسېده هغه هم ځان ته سرایوانی پیدا کړه، اوس هماغلته سرایوانی کوي. خانو څوک بره وغواړو؟
ریډي ګل، امیر ګل، پتنوس، لالمیر، خانمیر او مخدای بره وغواړو.
هغه یغ پنبګل او درانایم را وغواړی. هر شي ته مو غواړی،
هر څوک را غواړی راوی غواړی، خو چې تونسی را ونه غواړی.
ولې وځویا؟
بس نو مقصد راوی نه غواړی.
ولې جنگ دی ورسره کړی؟
نه.
نو ولې را ونه غواړو؟
درې کړه ته می هغه عکس د قرغی په بنک کې اخیستی و، په فیسبوک کې واچو، خو د بدنیت زوی یو لایک هم ورنکه.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
والی صاحب ډېرې غصې نه تور اوښتی و او په څوکۍ کې همداسې سره تاوېده. د ولایت ادارې رئیس چې مخامخ ورته ناست و د هغه د غصې سړولو په خاطر وویل ډېر بې تفاوته مامورین دي، له کار سره مینه نه لري. والی بې له دې چې د مدیر ځواب ورکړي په غصه وویل فوراً د ټولو د بطرفۍ مکتوبونه ولیکه. فوراً ادارې مدیر په تعجب وپوښتل صاحب د ټولو؟ والی په غصه ځواب ورکړ هو د ټولو. دوی لا په همدې خبرو اخته وو چې د کلچر رئیس راننوت او په داسې حال کې چې لاسونه یې په نامه نیولي وویل والی صاحب څه مو ویل؟ مخکې له دې چې والی ځواب ورکړي د ولایت ادارې رئیس وویل هو تاسو ولې د پرونۍ غونډې راپور راډیو او تلویزیون ته نه و لیږلی؟ والی صاحب د همدې پوښتنه کوي. د رئیس چې ژبه بنده بنده کېده وویل صاحب راپور خو ادارې مدیر لنډولی و، له همدې امله مې غوښتل له والي صاحب سره یې د برطرفۍ مشوره وکړم. رئیس له خبرې نوې خلاصې کړې چې د کلچر ادارې مدیر راننوت او له چاپلوسۍ نه په ډاکه لهجه یې وویل اوهو ښه دی چې رئیس صاحب هم شته، موږ خو د راپورتر له لاسه تر پوزې راغلي یو. پرون سهار مې ورته وویل چې د غونډې راپور ژر ولیږه، موږ خو د راپورتر له لاسه تر پوزې راغلي یو. پرون سهار مې ورته وویل چې د غونډې راپور ژر ولیږه خو ولاکه چورت هم خراب کړی وي. والی چې له غصې همداسې خوټېده وویل برطرفه یې کوي، همدا اوس یې د برطرفۍ مکتوب ولیکئ، دغسې لټ او نااهله راپورتر مو نه دی په کار. د کلچر رئیس او ادارې مدیر هم خبره تایید کړه او ویې ویل رښتیا وایه صاحب باید برطرفه شي، هېڅکله یې خپله دنده په خپل وخت نه ده ترسره کړې او همیشه همداسې بې تفاوته وي. په همدې وخت کې راپورتر چې له ډېرو منډو سا بنده بنده کېده راننوت او ویې ویل والی صاحب ته وګوره چې پرون سهار مې د غونډې راپور ولیکه او پر رئیس صاحب مې لاسلیک او پیاده ته مې ورکړه چې راډیو تلویزیون ته یې ورسوي، خو خدای خبر چې دغه بدبخته چیرته ورک شو. نه یې د راپور درک معلوم شو او نه دېده ډېر لټ او نه اهله پیاده دی. د کلچر ټول ریاست یې تاسې ته وشرماوه صاحب، که دغه برطرفه کوي او پر ځای یو فعال سړی مقرر کړي ډېره مهرباني به مو وي. د کلچر رئیس او ادارې مدیر یې هم خبره تایید کړه او ویې ویل چې ټوله ملامتیا په پیاده کېده، د همدې له لاسه موږ ټول خجالت شو، باید حتمی برطرفه شي. د والي صاحب چې غصه سړه سوې وه په نرمه ولی جدي لهجه خپل ادارې مدیر ته وویل فوراً یې د برطرفۍ مکتوب ولیکه او تر سبا یې پر ځای بل څوک مقرر کړي. اوس مې نږدې د یوې سپږې په خاطر ټول پوستین سوځولی و.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے سبر وکڑ خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود بولی داشن خالے پر اکڑا خدائی برابر
سر بندی داشن خالے